السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 23مه د اکتوبر میاشتې 15مه. د ازادي راډیو خبرونې په نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځیانو پرون د ډیورند پر فرضي کرښه وسله وله جګړه وکړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کوو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور د افغان جنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پاوڅ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامیچی ماموتو دا خبره پرون د مدینی ټولنې اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه او زیاته یې کړه ټاکنې هغه وخت واقعي استازیتوب کولی سي او اعتبار لري چې ښځې په بشپړ ډول پکې ګډون وکړي او د ټاکنو په ټولو برخو کې شامل وي. د یوناما د پرونی اعلامیې په حواله د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو 14% کاندیدان ښځې دي چې د تیرو ټاکنو پرتله زیاتوالی ښیي او د رای ورکوونکو 22% یې ښځې دي. په پام کې ده د ولسي جرګې انتخابات د روانې شنبې په ورځ وسي. د امریکا د ولسمشر سلاکاري او لور ایوان کارشمپ د افغان انجنو له روبوټیک ټیم سره وکتل. ایوان کارشمپ په خپله فیسبوک پاڼه د دې کتنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د دغو انجنو ملاتړ کوي څو یو سوله ییز او آرام افغانستان ته د رسېدو په برخه کې د دوی هیلې پوره سي. د راتلونکو انجینرانو، مشرانو او روبوټ جوړونکو له یوې ډلې سره یم چې د افغانستان دي. دوی تیر کال امریکا ته په راتلو سختۍ وګاللې. هیله ده چې سږ کال اسانه راغلی وي، خو پرښتیا چې په ټوله نړۍ کې ګڼو خلکو ته الهام ورکړ. په افغانستان کې هم همداراز او ماته شخصا ډیر الهام بخښونکي وو. د افغان روبوټیک ټیم یا روبوټ جوړونکو لیوی غړي رویا محبوب ایوانکا ترامپ ته وویل چې د افغانستان د ساینس او ټیکنالوژۍ د ښوونځي په جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یوه ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږ بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شلاوره مسابقو کې یوازې دوو لوبغاړو کړی وو. شغلی ځاځي پرون وویل
د افتخار ځای ده، ځکه پر سړی کوشش کوي چې یو ریکارډ جوړ کړي. نو کرکټ دا ریکارډ د پاره یو لوبغاړی چې راځي نو هغه ځان ته یو ټارګټ ټاکي چې ریکارډ جوړ کړي. نو زما هم کوشش همدا و، هڅه مې همدا و تر څو یو ریکارډ خپل په نوم کوم، نوی ریکارډ جوړ کړم. نو هغه شکر الحمدلله دې میچ کې مې شپږ چکو ریکارډ هم جوړ کړ او تیسترین 50 ریکارډ هم جوړ کړ. نو الله هم شکر گزار یو.
د حضرت الله ځاځي ټیم کابل ځوانانو که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 215 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په یو ویشتو منډې یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 28 منډو ترسره کولو د ګڼو خلکو پام ځان ته واړاوه. پرون په شارجه کې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په دویمه لوبه کې چې د شپې ناوخته ختمه سوه، د پکتیا پاندرز ټیم د ننګرهار ټیم لخوا د 128 منډو ورکول سوی هدف پوره کړ، په داسل کې چې وو وکټې او 2.5 بالونه یې په لاس کې وو. له دې سره د بلخ ځوانان او پکتیا ټیمونه د نمرو له مخې د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پاوځ یو غړی د تیرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو نیولی دی. د ایران د قضایه قوې د ویان غلام حسین محسنی اجایی په حواله ویل سوي چې د یک شنبې په ورځ د ایران 11 نور پوځي منصبداران د دې قضیې په تړاو جلب سوي وو. اجایی ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې یوه پوځي محکمه په دې اړه کار کوي. په پوځي یونیفورم کې وسلولو د سپتمبر پر 22مه د ایران د خوزستان ولایت په مرکز اهواز کې پر پوځي پریډ حمله وکړه. په دغه برید کې د سپای پاسداران انقلاب د غوړیو او ملکیانو په شمول 24 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې او هم په خوزستان کې میشتې بیلتون غوښتونکي عرب ډلې ومانه. سعودي عربستان خبرداری ورکړې د هر هغه بندیز په وړاندې به ځوابي اقدام کوي چې د ژورنالیست جمال خاشقچی د تریتم کېدو له کبله پر دغه هیواد لګیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای پرون د دغه هیواد د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي او په شدت به د هر اقدام ځواب وایي. سعودي الاصل خبریال جمال خاشقجي چې د سعودي د شاهي حکومت له منتقدانو څخه وو، د اکتوبر پر 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی وو، خو له هغې وروسته یې مړی او ژوندی ورک دی. د ترکیه چارواکو ویلي چې خاشق جی په قنصلګری کې دننه د سعودي د ایجنټانو لخوا وژل سوی، خو سعودي دا خبر به اساسه بولي. تمه ده د مقدونیا پارلمان نن د دغه هیواد په اساسي قانون کې د مقدونیا د نوم د بدلون په باب پر راوستل سویو تعدیلاتو مباحثه وکړي. د دغه کار هدف له ګاونډي یونان سره د لسګونو کلونو لانجې هوارول دي. د یونان او مقدونیا حکومتونو سږ کال په جون میاشت کې یوه موافقه وکړه چې پر اساس یې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل سي. په بدل کې به د پخواني یوګسلاویا پر دغه جمهوریت انتقاد نه کیږي چې غواړي هم په ناټو او هم اروپایي ټولنې کې شامل سي. خو د سپتمبر پر دیرشمه په یوه ټول پوښتنه کې 90% ګډونوالو که څه هم د دې موافقې هرکلی وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې د رایې پر شرایطو برابرو یوازې 34% خلکو په ټول پوښتنه کې برخه اخیستې او نتیجه یې بالاخره لغوه سوه. د دې لپاره چې دغه ټول پوښتنه قانوني حیثیت خپل کړي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو برابرو 50% کسانو پکې ګډون کولی. د افغانستان د پاکستان پوځیانو پرون پر ډیورند کرښه وسلهوله جګړه وکړه.
په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتی ده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې لا هم راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کې، خو ځینې کسان یې مخالف دي.
زه افغان یم، پاکستاني کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زه ته کوزه کوم په افغاني کوم، کلور کوم په افغاني ورکوم. دا زه افسوس.
په خبري مجله کې په بهرنیو راپورونو کې اوري چې سعودي عربستان خبرداري ورکړي د هر هغه بندي ځواب ورکړي چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. د ژوند پرنګونو کې د ولس له یوه مشر سره خبرې شوي.
ور ولس مشر سي اول خدای بس دغه قوم په خو اخلاق راټول کړي او خدمت ورتول کړي. کوم دې دوه وس کېږي؟
تر اونۍ بجو نور مسائل هم څیرو. تاسو زادي رادیو ته غواړئ است. د افغانستان او پاکستان پولیساتو ځواکونو پرون د ډیورند پر ذکر شي په اوجدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. جګړه وروسته له هغې د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سرو څاهانو سیمه کې پیل سوه چې افغان پوځیانو د پاکستاني ځواکونو لخوا د غزن سیم د غځولو مخه ونیوله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چاته اجازه نه ورکوي چې پر افغان خاوره برید وکړي او د دې قضیې د هواري لپاره هڅې کوي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په سره څاهانو کې جنگ پیل شو. دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو لخوا په هغه سیمه کې سیمې خاردار لګېدلو د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پیله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستی ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه یې هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد وی دوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والو خاوره هم څوک لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د کوم د نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغذ ډیپلوماټیکي دي او هغه نور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزو حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړی چې پکې د یو بل د خاورې درناوی یو اساسي رکن جوړوي. په وروستیو څو میاشتو کې د پکتیا په ځاځیو د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غځولو په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتګ رپورټونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځ وایي اغزن سیم د سرحدي سیمو امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستانی پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي په وروستیو کې سخت زیانمن شوی او له نړیوال مالي صندوق د شاوخوا 200 میلیارد ډالرو پور غوښته.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو پرون د ډیورند کرښې په اوږدو کې په خپلو کې جنگ کړی دی. په هلمند کې پر کلدارو بندیز لګول سوی خو لا هم په خراب چلیږي. ولې؟ که څه هم د هلمند چارواکو د یوه منظم پلان له مخې د پاکستاني کلدارو پر چلښت بندیز لګولی، خو داسې ښکاري چې هیچا یې له راکړې ورکړې لاس نه دی اخیستی. ایلیاس دایی راپور لري.
بازار د پریمانه وطني توکو ډک دی، خو کله چې د قیمت پوښتنه کوي دوکاندار حتی د افغانیو نرخ لومړی نه وایي. داسې ښکاري چې څه کم میاشت مخکې د هلمند د دولتي مسؤلونو لخوا د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د لګول سوي بندیز عملي کېدل اسانه نه دي، وخت اړتیا لري.
دا ولاکه په پدرې نیم سو لاره غوښتي و چې خپل پر سر وکړو. په خدای کې ګټه ماته پدې کې نه پېمای چې د ګراک چلاو
دي. کته هم د هلمند دولتي مسؤلونو د ولایتي نظامی شورا په پریکړه کې د پاکستانی کلدارو پر کاروبار د نقدي جرمي خبر هم ورکړی دی، خو د لشکرګاه هټیوال وایي د کوم ځای چې دوی لشکرګاه ته مالونه راوړي هلته افغاني نه کارول کېږي.
د کوم ځای څخه چې موږ دلته شیان راوړو د هر ولایت څخه، په هغه ځای کې کالدارې چلیږي. لکه په نیمروز کې تومان دی، په هرات کې ډالر دی، په کندهار کې کالدارې دي. د دغه درو څلور ولایتو څخه د کابل څخه هم دمدام شنه، د کابل له اکثریت ډالر دي، خو چکانه سودا به په افغاني دي. نو ځکه موږ دلته هم کالدارې چلو، دلته بیا په تبادله کې موږ تاوانیان کېږو. نو دغه دا خبره به داسې چې باید په مجموع کې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایتو باید افغاني هویت سي. یعنی داسې ولسوالۍ شته چې هغه د افغاني او د کالدار توپیر نشي کولی.
دوی وایي که په ګمرکونو کې د کلدارو پر راکړه ورکړه بندیزونه چې د هلمند نه بهر دی ونه لګول سي، امکان نه لري چې پر پاکستاني روپۍ دي تر دې جدي بندیزونه هم عملي سي. اما ستاسو داسې خلک چې خپل هر ډول کاروبار د پاکستاني کلدارو په ځای په افغانیو کوي، د لشکرګاه اوسیدونکي حاجی مسجد خان راتول.
پاکستان خپل قانون، خپل اسلامیت، د پاکستان سره د زما په څه زه افغانی پاکستانی کلدار ته زه یو ذره ضرورت نه لرم. زوی ته کوزه کوم په افغانۍ کوم، کلور کوم په افغانۍ ورکوم. دا ځای افسوس افسوس دی چې خطبه په پاکستانی کلداری وای. بېخي افسوس دی په افغانۍ ولې نه وای. کلدار هیڅ موږ ته هیڅ رقم یو ارزښت نه لري. که موږ و دغه شي ته ارزښت ورنه کړو، دا شي ته موږ ارزښت ورکړي.
کبل شکرګه کې د یو شمېر لویو معاملو ترڅنګ ځینې کسان عادي سوداوي په کلدارو کوي، خو بلورو پروتو سیمو کې په خاص ډول حالته چې د وسلوالو پولکا کې دي په افغانوي کاروبار صفر بلل کیږي. لدی جملې د هلمند په جنوبی ولسوالیو کې چې د پاکستان سره پر سرحد موقعیت لري، کتون کې د افغانستان بانک کمزوري مدیریت او په بازار کې د افغانوي کمښت تکلدر د چلښت ایلتونه بول. خو په هلمند کې د افغانستان بانک د ولایتي څنګه مسول اسمت الله فضلی دواړه نه مني.
افغانۍ نه دي کمی په افغانستان کې. موږ 250 میلیارد افغانۍ چاپ کړی دی د بازار د دوران لپاره، خو متاسفانه باید ووایم چې موږ یوازې 223 میلیارد افغانۍ په دوران اچولی دي. تقریبا 10 میلیارد دغه جملې څخه د افغانستان بانک په خزانو کې راکټ پاتې دي چې دغه څخه لا تر اوسه استفاده هم نه ده سوې.
که د هلمند د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د ولسوالیو بازارونو ته د کچاکي توکو چې اکثره په پاکستاني روپیو رانیول کیږي وړل کیږي یوې خواته پرېږدو، بازار د افغانۍ ډک حساب کړو، نو بیا ولې لا هم کالداري په نږدې ټولو معاملو کې کارول کیږي؟ په هلمند کې د افغانستان بانک د څنګه مسول اسمت الله فضلی وایي تر هغه چې خلک په خپل خوښه کالدار ته نه وایي نه بندیږي. محمد الله استای د دادی رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
استرالیایي سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د طالبانو مشران غواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرو ته دوام ورکړي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد هغه بیان ته اشاره کړې چې ویلي دي دواړو لورو په قطر کې د جمعې د ورځې په کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور او په دې هېواد کې د جګړې د سولهییزې حل لارې پر مسلو خبرې وکړې او موافقه وشوه چې دا ډول غونډې دي دوام عمومي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې پر قطر سربیره چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی، له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، پاکستان او افغانستان څخه هم لیدنې کتنې ترسره کړې وي او د شنبې په ورځ بیا کابل ته د سفر په ترڅ کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره شریک کړل. برتانوي ډلې مل ورځپاڼې د افغانستان د ولسي جرګې د یوې کاندید د انتخاباتي کمپاین پر یوې غونډې د شنبې د ورځې د حملې په اړه لیکلي چې چارواکو د یکشنبې په ورځ د دغې حملې چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې وشوه د قربانیانو شمېر لږ تر لږه 22 تنه وښود. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ویره شته چې د راتلونکې شنبې د ورځې د ولسي جرګې د انتخاباتو تر ترسره کېدو پورې نورې دا ډول پېښې وشي. ډیلی میل لیکي د ولسي جرګې د انتخاباتو په تړاو شخړو کې تر اوسه په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. له دې مخکې په هلمند کې په یوه انتحاري حمله کې د ولسي جرګې یو کاندید له څو نورو ملګرو سره ووژل شو. که څه هم په تخار کې د وروستۍ حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبانو د دغې پروسې د ګډوډولو ګواښ کړی دی. امریکایي لانګ وار ژورنال خپرونه د افغانستان د جګړې په اړه بیا په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو د شنبې په ورځ په دو پکتیکا او سمنګان ولایتونو کې د دو ولسوالیو د نیول کېدو ادعا وکړه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ټولنیزو رسنیو له لارې په یو بیان کې وویل چې خوشامن ولسوالۍ وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د خپرونې په وینا افغان چارواکو دغه ادعا نه ده تایید کړې، خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو جګړو خبرې کړې ده. د لانګ وار ژورنال په وینا وسلوالو طالبانو دغه راز ادعا کړې چې د درای سوف ولسوالۍ هم له امنیتي ځواکونو تصفیه کړې او هغوی ته درنه مرژوبله اړولې ده. د خبرونې په وینا که څه هم امریکایي چارواکي ادعا کوي چې وسلوال طالبان ورخطا شوي او د حملو توان یې له لاسه ورکړی، خو لیدل کېږي چې هغوی تر اوسه په تعارضي حالت کې دي.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په دایش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي او د خلکو مینې په بشپړ ډول تخریب شوي. دی وایي که حکومتي چارواکي د دې ولسوالۍ پرمختیایي کارونو او د امنیت خوندیتوب ته پام ونه کړي، نو خلک د خپلو سیمو کنډوالو ته نه راستنېږي. شاه محمود شینواری تفصیل وړاندې کوي.
د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل د یکشمې په ورځ په هغه ناسته کې چې د ننګرهار ولایت مرستیال په مشرۍ د یو شمېر ادارو مسؤلین دې ولسوالۍ ته ورغلي وو، ویل چې د دې ولسوالۍ زیاتې سیمې له داعش وسلوالو پاکې شوي او مهم مرکزونه هم له منځه تللي دي. خو د هغه په خبره په ټولو داعش ځپلو سیمو کې روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، د خلکو کورونه او سړکونه په بشپړ ډول تخریب شوي دي. دی وایي که په دې سیمو کې امنیتي پوستې او خلکو ته د اوسېدو سهولتونه برابر نشي، خلک زړه نخه کوي چې خالي کنډوالو ته راستانه شي.
اورونه وران دي، عامه تاسیسات وران دي، بندونه وران دي، تر څو چې د خلکو نګر چاپېره پوستې وانه چول شي خلک مطمئن نشي. بله خبره داره چې دا خلک چې د دې ځینه تللي دي، دېنه معلومه ده چې دا خلک دولت همکار او همکار خلک دا وتلي دي، تر څو چې دوی مطمئن نشي دلته نشي راتلی.
د ولایت مرستیال تمیم عارف مومند وایي په هغو برخو کې چې د ولس اړتیا ده، د ولایت مقام ژمن دی چې په مختلفو برخو کې د ولس غوښتنو ته رسیدنه وکړي.
موږ یو ځل بیا هم ژمنه کوو که هغه د صحت په برخه کې دی، که هغه د تعلیم په برخه کې دی، که هغه نور انکشافي برخو کې ضرورت دی، انشاءالله ولایتي اداره ژمن ده او په دې برخه کې به په خپل وخت سره رسیدګي کوي.
د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلینو هسکې مینې ولسوالۍ ته په دې سفر کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې د ځینو پروژو پرانیسته هم وکړه. د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال او د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری دی ولسوالۍ ته د منظور شوو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو نن د دغه روغتون چارې ستاسو عملاً تاسو په مخ کې تیګه کېښودل شوه. دا به د 2350 بستر پورې ظرفیت ولري. د دوه کال په موده کې به تکمیلېږي. بودیجه د عامه روغتیا د وزارت انکشافي بودیجه ده. د 5500 افغانۍ په شاوخوا کې مصرف راځي او دوه کال په شاوخوا کې به جوړېږي.
په را روان کال کې موږ غواړو د هسکې مینې څلور بابا خوانځیو ته د بنګزار، چاروازې، غلنې او غختري خوانځیو ته تعمیرونه ورغو او هغه د سرپناه ستونزې حل کړو. همدارنګه د شپولې لیسې لپاره یو تعمیر په دغې نږدې ورځو کې شروع کیږي چې د هغې لپاره مساحه مشخصه کړې ده.
د هسکې مینې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره په تیره یوه نیمه لسیزه کې د چارواکو ټول سفرونه د جګړو او عملیاتو په تړه وو، خو دا لومړی ځل دی چې د ولایتي ادارې یو شمېر مسؤلین دې ولسوالۍ ته د پروژو د پرانیستې لپاره ورځي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یا لاین کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شی کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کونړ اوسیدونکو له افغان ځواکونو غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. د ولسي جرګې انتخابات د شنبې په ورځ کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ دوه تنو قومي مشرانو د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمان ماجی فیض احمد ده او د افغان ځواکونو نه مې دا خواسته چې خپل امنیت تامین وسي او د خپل ولس خدمت وکړي. په دغه ورځ باندې دغه باندې باید د خپل قربانۍ ته آمد شي، خپل هر څه ته آمد شي.
زما نوم اجی عبدالرب دی، دلی دم کلی د خلکو د ټولنې شورا رئیس یم. د امنیتي ځواکونو نه مې هیله دا ده چې د ولسونو امنیت د انتخاباتو په ورځ باندې څه قسم چې د ولسونو تقاضا ده دوی نه پاغ سیر د ولس امنیت پر ساتي.
دوی له افغان ځواکونو دا هم غواړي چې د یو شمیر نوماندانو له خوا که د رای ورکوونکو په وړاندې کوم مزاحمت جوړیږي او ګډوډي رامنځته کوي باید دوی په کلکه مخه ونیسي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې د امنیت په اړه هیڅ ډول تشویش نه کوي.
عملاً هغه نقطې چې موږ هلته انتخابات امنیت نیسو هلته موږ ځو هغه ساحې ګورو هلته امنیت نیسو چې موږ څنګه ګواښ شته تعدید شته کوم شی شته کوم ډول وسله استعمال شي او کوم ډول تدابیر هلته ونیول شي. کومه برخه د اردو د پوځ دی هلته باید مهمه برخه وي چې هلته ځای بځای شي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو په ورځ د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کونړ اوسیدونکي له افغان ځواکونو څخه غواړي چې د ولسي جرګې د ټاکنو په شپو ورځو کې باید د رای ورکولو د مرکزونو او خلکو امنیت ونیسي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ پرون پیل شوه. د دغه وزارت ویان پرون په کابل کې په یوه کانفرنس کې وویل چې دا کار د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په مشوره ترسره کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. سعودي عربستان خبرداری ورکړی د هر هغه بندیز ځواب ورکړي چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو د قضیې په خاطر پر دغه هیواد لګیږي. بریتانیا، فرانسې او جرمني پرون په ګډه اعلامیه کې وویل چې له دې قضیې سره جدي چلند کوي. صفی الله ستانکزی راپور لري.
کالیوی خوا د سعودي الاصله خبریال جمال خاشقجي د تریتم کېدو په خاطر پر سعودي عربستان د امریکا او اروپایي ملګرو لخوا فشارونه زیاتیږي. له بلې خوا دغه هیواد د هر ډول سزایي ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکړی. خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده له واشنګټن پوسټ سره کار کوو، خو د اکتوبر له دویمې چې کله په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت تریتم دی. دی له خپلې ترکۍ کوژدنې حدیث چنګیز سره د واده د اسنادو د جوړولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ورغلی و. ترکیه په دې باور ده چې خاشقجي د سعودي عربستان د اجنټانو لخوا په قونسلګرۍ کې وژل شوی او مړی وړی دی. سعودي عربستان دا تور ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که معلومه شي عربستان په دې قضیه کې لاس ولري کلکه سزا به وویني. خو ټرمپ دا هم ویلي چې که واشنګټن په سعودي باندې د وسلو پلور بند کړي، خپل ځان به هم سزا ته برابر کړي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون دغه هیواد د یو لوړپوړي چارواکي له قوله لیکلي چې ریاض سیاسي او اقتصادي ګواښونه او هر ډول تورونه ردوي. د دغه مقام نوم نه دی اخیستل شوی، خو زیاته کړې ده چې د سعودي اقتصاد نړیوال اقتصاد ته مهمه ده او سعودي ټینګار کوي چې د هر اقدام ځواب به په لا قوي اقدام سره ورکړي. په واشنگتن کې د سعودي عربستان سفارت هم پرون په یو ټویټ کې د هغه پیغام په چوکاټ کې چې په خپل یو وضاحت بللی لیکلي، د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د کور ودان ویچیل دی پیښې سره یې عجولانه چلند نه دی کړی. خود نړۍ او اروپا لوی قدرتونو بریتانیا، فرانسې او جرمني بیا پرون په ګډه په یو بیان کې وویل چې د جمال خاشقجي د تریتم کېدو له قضیه سره جدي چلند کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې سعودي باید د دې قضیه په اړه همکاري وکړي. نه غواړم فرضیه ووایم، ځکه تر اوسه په رښتیا نه پوهیږو، خو موږ سپینه کړې چې که دا خبرې رښتیا وي په واقعیت سره چې ډېرې ویرونکې به وي، او موږ به بیا په دې اړه د یو مناسب غبرګون د ښودلو لپاره فکر وکړو. جرمی هانت او تر هغې مخکې بریتانیا، جرمني او فرانسې په ګډه اعلامیه کې یادونه کړې چې باید کلکې څېړنې وشي څو معلومه شي چې له خاشقجي سره څه شوي، او که چېرته تورونه رښتیا وي د قضیې عاملین باید سزا وویني. دغو اروپایي قدرتونو همداراز ویلي چې له سعودي تمه لري څو په دې برخه کې موجوده پوښتنې په جزئیاتو ځواب کړي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي په انتخاباتي پروسه کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. تدامي چې یماموتو دا خبره پرون د مدني ټولنې، اکاډمیکو بنسټونو او عدالت غوښتنې د ډلو د ښځینه غړو یوې غونډې ته وکړه. د امریکا د ولسمشر سلاکارې او لور ایوانکا ټرمپ د افغان نجونو له روبوټیک ټیم سره وکتل. هغې ویلي چې دغو نجونو په ټوله نړۍ کې ګڼو خلکو ته الهام ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي حضرت الله ځاځي نوم په یو ریکارډ کې شامل سو. ځاځي په شپږو بالونو شپږ دېرش منډې وکړې، هغه کار چې تر دې مخکې په شل اوره مسابقو کې یوازې دوه لوبغاړو کړی وو. ایراني چارواکو د دغه هیواد د پوځ یو غړی د تېرې میاشتې د خونړۍ حملې په تړاو